السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې نن تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې سکاتلند ته د طبي زده کړو لپاره تللې افغان جونې وایي د زده کړو تر بشپړېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي، ځکه چې د دوی پټکو افغانستان خزینه ډاکټرانو او متخصصانو ته اړتیا لري. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیح کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پرې ښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نځي دروازې ورته کول کیږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو، خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون په توشیح کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړوونکي توقیف کولی شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو، خو طالبانو یې ننګ وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي له اسلامه نه دي خبر. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې په لومړۍ نیټه د نوی تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې ده. په بیان کې راغلي چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ماشومان اوسیږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغو افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. په ایران کې کډوال ماشومان تر ډیره په عامه ښوونځیو کې نه نیول کیږي او ډیر کم شمیري خصوصي زده کړو ته لاسرسی لري. په پاکستان کې د یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. برید د خیبر پختونخوا په سوات دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي ټاکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سوات د سوداګرۍ خونې تر غونډې وروسته په چکر ملم جبې ته ورشي چې په لار کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د روسیې، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایتوپیا، اندونیزیا، پرتګال، بوسنیا، زیمبابوې، ویتنام او رواندا سفیران سوات ته تللي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفیران د ورځې تر پایه په خوندي توګه اسلام آباد ته رسول شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نړیوال جام د 14 ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سي ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر 15 را روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه کوي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره مخ شوی چې یوازې انګولا ته ماته ورکړې ده. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. ښاغلی راما د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سوله ییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بېلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی، 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي یې مسلمانان دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 90% یې بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهب صوفیانه ډله ده. خبر کې راغلي چې د بکتاشي مسلمانانو حاکمیت به واتیکان ته ورته وي او په اداري او مذهبي چارو کې به د البانیا څخه خپلواک وي. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. بریدونه وړمه شپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوي. په ټپیانو کې یو 8 کلن ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دا بریدونه غندلي. هغه په خپل یو پیغام کې یو اربیا د لویدیځ څخه د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. 1900 افغان جنود سکاتلند په بیلابیلو طبي پوهنتونونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي. دوی ویلی چې سکاتلند ته رسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي. د طالبانو لخوا پر نجونو د پانتونونو تر تړلو وروسته دا نجونې لومړی پاکستان ته لاړې او هلته په میاشت انتظار وویست چې سکاتلند ته ولاړ شي. سفی الله ستانکزي په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد دا راپور چمتو کړی.
یو شمیر افغان جونې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وې اوس د سکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شامل شوې. دوی هیله داده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو، کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي. معصومه زکی، زهرا حسینی، فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو نولسو نجونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لینډا نورګروف موسسې په مرسته سکاتلند ته انتقال شوي. شل کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبري اژانس ته وویل:
I think about getting a specialization in surgery. I want to be a surgeon because
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان ښځینه جراحانو ته اړتیا لري، ځکه دا یوه دودیزه ټولنه ده او په عموم کې کله چې ښځه جراحي ته اړتیا لري، که جراح یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونه سره مخ کیږي چې ښځه باید د نارینه لخوا جراحي نشي. نو زه فکر کوم چې زما په هیواد کې د ښځینه جراح کېدل هم د ما او هم زما د ټولنې په ګټه ده.
پنځوشت کلنه فریبا آصفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرېنه ښودل شوه. هغه وایي بختور ده چې اوس په سکاتلند کې تخصص اخلي.
هغوی
ما ته اجازه را نه کړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم. اوس زه فکر کوم چې زه تر ټولو بختوره ښځه یم چې دلته یم او کولی شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپلو هیلو ته ورسیږم. زه واقعا خوشحاله یم.
I'm so excited and I'm really happy.
فریبا او نور افغان جونې داسې وخت ته په برخه کې په سکاتلند کې په زده کړو بوخت شوې چې افغانستان وارد مخه په تیرو درې کلونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابر زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت د خزینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی. د طب دا نولس محصلان چې د طالبانو لخوا له ګڼو نورو هغو سره له زده کړو محرومې شوي په میاشتو په پاکستان کې انتظار وایست څو د سکاتلند ویزې ترلاسه کړي. لینډا نورګروف بنسټ چې دا نولس نجونې سکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د سکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې. لینډا نورګروف یو مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه. هغه وروسته هغه وخت ووژل شوه چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
او ریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيز پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسایل په پل پوری اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وي چې ځینې پال په نیک شګوم نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نو یو ویستله اوس ته څوکاله کیږي. هتا د پلار کری نه پریږدي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د د اسلام دین په دې اکله څه وی؟
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوردونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله نجلۍ نامزد ده سي بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه وکړي، دا ټول د دې نجلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و کسان، یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلي چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغله زموږ په بختۍ راغلی او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي، علم تعلیم او تشن ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي، علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بې خبره دي او دا ټول د هغوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والې کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزد کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بیا بعد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد من کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه، اول له پوهنتونو درسونه د شیانو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و. او یعنې بخت له اول نه ښه نه و چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې. یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم او تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوژدې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوژدې سره تړاو ورکوي یا پل بې بخته بولي، نو دغه پېښه د دې قدم سره یا د دې پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. د ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله دا پېښه وسوه، پخوا څوک نه وه بېکاران، اوس دغه بېکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زیږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بېکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یغنه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل اس تڑاؤ نو سر لری ہوگو تو مسائل راجی کی اسم ڈیر فکر نہ ڈیر لوسی انسانان مالی دل چے پال پر بد قدمی پر ناستوب دیو چا باور لری او دا فکر کی جے دا انسان صدا پیش سر ترافیکی پیشیم دا انسانانو دا قدم اوسر تڑی دا مرگو دا ناروغی پیشیم دا انسانانو دا قدم اوسر تڑی او دا اس تڑاؤ نہ لری پا معقول انداز دل تو دا اقلانیت ڈیر کشت درجی کی دی او دی تعلیم یافتہ کسان دا اقلانیت دا پخوالی تا نجی رسیدلی ٹول کر مسائل پل پوری اڑ نہ لری کې د پال سره هر بدبختی تړي.
یو میرمن چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري خلای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو زوی مو ناروغه شو او کور ته بے وزنی راغله هغه د ځان پاکله وای
سل فیصد د دغه شاید ما خطر دا اول خو خپل ژوند لیدل دي او دوهم پاره ټولنه کې سزا وسه جمع یعنی الله ته یو انجلې بخت خسرګنی په لاس لیکل سوی وي کومه عقیده او کومه زاب دوی نه پالي فقط دا پالي سی ولا د غشز سراس ته ودر د دې بخت څومره کار کوي او کچیر خپل هغه بخنه قسمت ونه لري که هر پېښه واقعې په کور کې منځ تر سیا په اصطلاح خونه به کار سی او خونه معتاد سی ته ټول قصورات یو مېربنه غړي هغه شز نه وي شز او ترغلي د ټول هغه د دې تومت په دې پوري تړي او په زمون کې وخت په تیرې سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله سي یو شته د خپل خاون سره کوم هغه عزت ونه ګوري دا قدر دانه ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځ په صفه دا وسیږي او په زمون کې هغه شته سي مقصد دا تور بخس دوی نو مور کړی د سیدا به قسمت مشکور تر له کور ټول را ټوک ټوک کوي البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي سمجه دا شې سره کوم ش چلن کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیر شې سر مینځ راځي دوی دا ټول کو سروت شزه مربوط کیږي او کچیر شزنه اولادونه اوس هم هغه د بې قسمته ده نارینه اولاد کوونه لري دا هم بې قسمته ده یعنی هر تومت سیوی هغه په دې پوری تړل کیږي کچیر خوونه مرسی یا په اصطلاح خوونه موتاسی یا خوونه بیکاره سی یا هم خوونه بل د خپل خاندان سره یو بد کوي تا ټول الزامات په یو شزه پوری تړل کیږي د شزه په نوم یو خالی نسخوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپلان دی امداسې میرمن ولډالې استه یعنی دی خلکو دی بدو فکرونو قربانی استه دی خلکو دی غلط و عقیدو قربانی استه چې کله یو میرمن ودی یا کور کې چکیږي میرمن ګرامه غنی قدرت وای مثلا څه ډول وضعیت سره مخ سوی استه
سخپل سره کله را واده سولم خاون می یو کلمه خلانه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله سه زو جبري ورته را واده کلم نو دی کمسینه هم و ډیر کمسینه و پلار می پکو کینو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرکاو د دوی په لاس کې کله سه را واده کلم نو هغه خاون سه هر بر خپل ما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زموږ ولودي به هغه بد شګون ما ته راوړي دا بد شګون خانه مې ده سیده مې راواده کړه خو هغه نارینه مو داسې وخت په تیرېدا سره سی هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل ستام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
ایلاتی دا و چې دا بدشګو مدارغله د موږ زوی مریس
خیر یسه یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولوم نو وسم دا سړی اولوم نو وسم زوی په دې خبر دي چې زوی میا غري په نشوي یا په غلطو کارو باندې روش ده خوده یغه وخت دغه نه ظاهر وي کله چې شزه راواده کې بیا نو شزه سی پاغه پورې وتړل بیا نو ورته وای ولدا ټول قصور واته شزه ټول قصور شزه تراجی کې
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمامیدله
ډیر بد حالت سکنه تا جبري را ټینګوي او ساسره جنسي تیری کوي او په زمون کې ساسه هر ډول غلطه استفاده کوي او کله چې تر وځي څه کوم قصور نه لرم زم د یو مسلمان اولاد يم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشرانو ساتره ولاړې شپتابن تومت لګي ورزه د ټول قصورات ته د ټول ملامت ته زمر سره ګورک نه دي طلاق ته پرېږدي نه دي خپل کور ته پرېږدي د لیبور ووسه سلل بساته د چوپړ کې اخته امته به اس احنکه وهل کټل را کړی دی د سیو غټ لرګي وو په دا سره او کې لیدلی وینه دا کور باندې ټکوي د سیغه پنګ یو لرګي جوړ کړی دی دا کور او د زایونو مایونو باندې ټکوي ستا دوړې است کې تا غیر واخص په شی او لسونه را تکښ نکړه تومره سخت یو ولم تومره سخت یو ولم اخر زه د کړه تخت لاندې سولم سيزان مخلاص ک سي د تخت لاندې سولم د لسونه مې داس قاجوس ولا لکه مایوب نه لسونه مې قاجوس و د ډیر سختي په دال کې ما کار هم کوي ولا رسوم کار په هغه مازیګر کار مې وکړ حکم مسؤلیت سي مات را دي غړ کړي واغه مې په وخت سره سرته ورسو تومره مسلمانو سره ته ویلې واسي یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جان تقریبا درې هفته زداسي ولم درې هفته وخت ډیر دی درې هفته ما لسونه تک شنو وکړو
تر اوسه بیا هم دغه ورځ په تاسو باندې روان دي ظلم زور چې ته بد شګوموي لوا د ورسته د موږ زوی مریسته تر اوسه بیا هم د حالت هم د سی روان دی
د حالت د سی روان او روانو د ورسته سی وهل کوټل ډیر سو دا درې مډورس نه پیدا سواله چې غاری بغاری ولې وای دا د بد قسمت ده دا خپل د غس قسمت موږ خو ایستنه دی ور کړی دا ولورس نه پیدا سو یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشاله اوسې مړه مرست کله سی خوښ را ولار سی وای سی د المسی شد سی سی وای مرست نن ژوند تا به سبا نه وکي یو مور وم سی را پټه میکړه او د ځان سره میغه کړه بیا دا غوړو سس ز خپل اولادو باندې وټه رسول مو کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سس خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو تاسو چم وک مور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا غوړو سره غلنه به ساسي پلان وینم وای سی باید بلار سم په شپو باندې شپو باندې ولارم کله سی حالت زما پلار از ما کوم حالت ولري زه په ډیر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړی دا انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی لو ودا ورستا پلار سره همکاري وکړه چې ته د ټپ پنځای وای
ودا ورستا سره اخیره نه کوچنی نه پیدا سول سی زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرې شولم د خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبري ار ډول سی یو بدنوم په پما پوری بیا دې
که د سترتو اچ د دومره سختي په ژوند کې راغلل څنګه د مقاومت سره وکړ څنګه ژوند ته دوام ورکړ ځان ته ریسره رقم تسلیات ورکاو
پخښ بو کې ځان ته تسلیات او امید نو ځکه کوم وضعیت سره سم خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلان د کور یو امانت کله سی هغه د بل کور سی بیا د هغه کور مسولیت کې ور ورته چاو کې ژوند دې پرېښو نه د بل کور مسولیت ځکه زموږ په مفکرو کې هم دا پېچ کړی سوی سکله ما دغه وضعیت ویلې دې سی هغه به خیره ولاړ سو نه په توپکو نه په لباسو نه په بی حیايي نه په مرګ وزو زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري وکړه فقط دومره راته یاد کړل چې ته خپل په شو باندې ودرېږې زه یو ډاکټر و په صفت د روان شناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاد کړل چې ته وایي یو څه زده کړه وکړې تبیا کوي سی یو ځفم ته لسته زده کړه ما هر څه یې کړو سی کوم درس ما ویل زما هر څه یې رو بیا سی زه د پلار قرارالم ما خپل پلار ته یاد کړم زه او کوچنواله سره زده کړې ډیر شو کړم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکم او خدای بخښلی بابا بیا ما ته غسنات جوړ کړم زه په نن سم کې کښینولم کله سی زه به کور ته راکړم او کوچنی لور ته مشه دی ور کولې سار به ولاړم فرشته جانې مازګر به راکړم دا غزګر د شیدو سدا سی کلک ودرې دي د قلیب ملنده ما به شرما د غم سنفیانو ته نس وای ویلې سی زه خپل ته د شیدو یو کوچنی لرم په کور کې سی سی به کور ته راکړم بیا ما کوچنی مړه کړم په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو پتي جوړوو زموږ ښځه مو وکړ سوله دا کیسې مې سې بس زغمل نه قلم کتابچه یې زما سه یېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه وینستم بیا د هغه وروسته سې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو کله سې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا بس ولم ډېره رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا به راته یاد کړې زه یې زه در سره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکړ څوک سیار سوای هغه دی وای چپ کیسه کې مو کېږه در سره یم مرشي ته ضرورت یې زه در سره ته دا یو خبر به ماته دومره طاقت راکې چې زه به بیرته سبا په یو نوی پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوی مفکوره سره به بیا ولاړم سبا ته کار یو ورځ بیا کم اس ولاغه دی مکتب خلاصې په دا طریقه سره مبارزه سره سم دولسم خلاص کړم دغه وروسته بیا په قبیله کې مشروع کړ، قبیله کې خلاص کړ، پولیټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکوله، هغه سی به هر وارد از ما په کامیابی خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ. باید مخکې له مخکې راوګرځو، خاوند مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنی. بیا ما سیتي پونځه انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول. راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې ده تیپونځه. دا وروستم بیا خپل تیپونځی ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکی ده.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ، ډېره زیاته مننه. ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسئ. الله مو مل ښه وخت.
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوي ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مولیدلی دي او اوریدلی مو دي چې سړی مثال د خبرې واده وکي، ناوې راشي، سبب دې کور کې او حادثه کیږي، نو به وچه ولا دا خزه بدبخته وه او دا خزه دسی وه او دا خزه دسی وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که مونږ او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې مونږ په دوامدار شکل که مولایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ چېره دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه ښځه راغله، دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. مونږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هېڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوښتي تاسو ته ضرر نشي رسولی. او که چېرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو ځای شي چې تاسو ته فایده ورسوي، تاسو ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه فایده او ګټه نوی لیکلي، تاسو له ګټه او ضرر نشي رسولی. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په دې کې د کم ځای نه اولی زنانه مونږ ملامت کوو او زنانه ته مونږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې واردېږي، او دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي. د باندې دواړه طرفه ملامت کوو، د دین له خوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش داري چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو، وسو مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتب ولتل او را بغله، که د خور به مخ خراغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه، چرور دی راشي هغه سره به یو ځای جوړی وخره. خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دی راشي ته وسره جوړی وخره. ګوره دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکی هغه د دوزو نډه کې جراب وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خولشوي جراب وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتېدلې د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمیږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمیږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، داس مونږ د دین نه خبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی، دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخون کې عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نسی، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکي، او انده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل سي وی دي چې په دې کورنۍ کې بیا له نوې ناوې سره ډیر بد چلندم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و مونږ باندې دغه رقم پیښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې مونږ داسې یو نظام دوامداره شکل مونږ داسې یو نظام لرلی چې هغه د مېرمنو اواز اورېدلی وي، واقعا دغه اوازونه خبرونه د جمهوریت په وخت کې نه دی اوریدل شوی. موږ باید حقیقتونه وایو، ځکه چې د دوه لپاره داسې زمینه نه وه برابره چې میرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې حادثه وشوه، او دوی اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلې، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه دی چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکې راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي، ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي او خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ، دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظو نه او د دغې شرکي حرکاتو نه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک ورسره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیارېږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړې کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام او د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. تاسو نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نه ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورځي جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتله په بیلابیل قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې، او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فری کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په اصلي سویه کې د فری سویه شمیر راشي. فری کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په تور سره شوتل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډی اف جی ایچ په تور سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د ډی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې اوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داس شکل ځانته غوره کوي. د ډی اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په تھوري سره هم شوتل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ایل جمع یو سره چې د فری کو مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای دا هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانې د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصر انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي هم جهت ډول سره. کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلف جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د نور مثالونه دي چې موږ وینو پښکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تا کا هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ټکوي. بیا کله چې شمیرې زیات سم په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ټکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کله چې کوفسکي قاعده وایي وي الکترون نمبر د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت 2 دی او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت 0 د چکل جمع شي نو 2 کې هم دا د پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموع قیمتونه یو ډول څه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي. وای کچې د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې دا غو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو جمع کې او کیږي نه په دې کې به د قیمتونو یا مساوي او همدارنګ د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فری انرژي سوي د کچ فوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال 11 او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل او فرعي سویې مو دي چې دا د یو ایس دوه ایس دوه پی درې ایس درې پی څلور ایس درې ډي څلور پی پنځه ایس څلور ډي پنځه پی شپږ ایس پنځه ډي څلور ایف شپږ پی او ایس پی پنځه ایف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي سویې ډکوي یعنی لکه څرنګه چې پکچورونه د خاطه تللی دي په دې شکل سره دا کولی شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکې.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خوونکې ځینې قاعدې هم مکتوب وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز سات پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نور حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچیر په مرکبونه کې د بسمت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځان شوتل دي او ارجا کوونکي دي. په بیل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچیر دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکار کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځان فلزي خاصیت راشي لکه وی الکلي سره ارجایي او د کوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکار کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکتیتونه یې جوړوله او چې اکتیتونه یې بیا نسی جوړولای چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورټیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکار کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثره اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیاتې تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاتیک هایډروکاربونونه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاتیک هایډروکاربونونه مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین مشتقات دي. بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادېږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولی تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شوتنه یې کوو چې نومې شوتنه په لړ کې کچیر د الکان په مرکبات هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادېږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچیر د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادېږي لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، کور او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سلسله کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی. دای د ایزو پینټانونو او همدارنګ دای د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دې نومې شوتنه ده. همدارنګ دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وای چې الکانونه څنګه لاس سره الکانون د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدروکاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاس سره راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاس سره راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاس سره ځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاس ته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاس ته راځي. چې په لومړی معادلې کې د دې لاس سره باندې شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاس سره ځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاس سره ورنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پینا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه لور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ایترنګه چې الکان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو میتان او بنزین کې په شتوګه سره د دې حل کېدنه سره رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبی مالیکولون ترمن د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوکلین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د شیدو ټکی هم وړیږي. همدارنګه د منشب الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوې ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې په شیدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په شیدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډیر معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور الکان حتی په ډیر لوړ تودوخې کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیارې کې او پاتې تودوخې د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګرید څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسنس د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي. لکه په دې معادله کې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاس ته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، دای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي. لکه په دې مفتاری د دې فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه، مالیکولونه او آیونونه دي چې تا الکترونونه یې ولري، اټومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتول یعنی همولایک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د قانون یو ځانګړی تعامل راډیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د راډیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر راډیکلونه جوړی شي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو راډیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل تعامل پیل دی، همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپیګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي لکه په ماتله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل، یعنی دا چین ټرمینیشن یې څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل رادیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماتله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه قانونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دی چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین، هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخت یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منچاو الکان په ځانګړي توګه چې درېمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپاروکسایډ جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نه بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسی ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونی ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.